اردن کو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چې روغ جوړ وستي په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې به په دې غړی کې تاسو واوري چې د جندول عمر خان څوک وو او د غراز د دوی په مبارزه به اهم خبر شي تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
اوردونکو د نولسمې پیړۍ په اخرو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زد د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه په دغه خلکو کې د ملکن د سیمې د جندول عمر خان او سرتور فقیر هم وو د مشر ډیو خبریال خالد خان د دواړو مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکنډ اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي نو راځي چې په ګډه توک شو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خاوره یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او دغه شان سیاسي مبارزې شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده نن د ملکن د جنگ یا د امبلې چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او په امبلې کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکن کې په 1895 او 99 کې دغه پاسونونه شوی مزاحمتي جنگونه شوی نن پاغه باندې بحث کوو زموږ سره دوه میلمانه دي اول د ملکند بټخېلی اوسیدونکو شاراز خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی یو سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکن په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري هغه نه بعد پښتنه کوو زم مرما مون سره د هم د ملکن اوسیدن کې د تانی اوسیدن کې شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکن فیلډ فورس دا غي په پښتو کې جباړه کړې ده هغه نه به هم پښتنه کو لومبه پښتنه به د شاراز نه کو چې دغه جنگ د ملکن دغه پاسون دا کله او پیل شو او د دې پښا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی که خو د هندستان مجاهدینو مهمو خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پورې دا خلک په دې جنگ کې شامل وو او د دې سرخیل چې وو نو هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سیب چې وته وای ته د سیدو بابا موریدو دے دا دے بنیادی طور دا سرخرود دا علاقے دے دا جلال آباد سرنیز دے الت اسم دا دا اغا مدرسہ او دا دا اغا پوجون دا دا اغا مورچے او اغا شیان الت موجود دی دا جہاد پا وقت کیزا پخپل الت تلیو ما دا مجاہدین و مرکز و پکے اول گل یو مجاہد و او اغا کمانڈر و بیا شہید شو دا اغا پا دا غزے کی مرکز و او مونږ ورته تلیو د روسیانو خلاف چې کله جنگ دا غیغه مورچی اوس ملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تل به دا غی مجاهدین اوسې دا بیا اوس ته کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلک او سرنګ خلک شامل او صرف ځای خلک او کده نور سیمو خلک هم دلته راغلي وي دا دغه جنگ مشری عموما چا کړی و
دا سمره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و، نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیز و. دی په خپل هندوستان ته تللی و، خو چې په کلي کې څه بدی وه نو دی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په فتحپور کې دیره و. دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرانی کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لښکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو، او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ولا راغله فرنګیانه ورته ودرېد حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دو میجرانو زمونږ هغې مقاومت وکړو، دوی محاصره کړي و، خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو. نو هغې تقریبا 4500 کسان وایي چې دا په ملکنډ کې شهیدان کړه، او تقریبا 2500-3000 کسان په چکدره کې شهیدان شو. او د هغې نه پس د ملکنډ په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده، دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تلی وو، او د لنډاکي نم اخوا لاړه. خو دوی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ ته خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو، د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خو دوی ته اطلاع وشوه چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې، د ممندو په علاقو کې دغه راپاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغوی لښکر جوړو، نو دوی د دې ځای نه روان شو. بونیر یې پرېښودو، ملکنډ یې پرېښودو، د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته، او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري و، د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي، نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده، او هغه چې کوم هغه لښکر نه غیلم شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی، او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی. او سری د 1857 نه لګیدلی.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمرا خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کله سوای
د دغه ورځې دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي، چترال ته د ملکنډ په لار تلل غواړي. د دې وجه نه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وایي دې جنگ ته. او دې روډ ته اوس هم نوشیرا چترال روډ وایي، هغه ورته وایي کنه ان سی سی روډ ورته وایي. نوشیرا چترال، نوشیرا چکدرا چترال روډ. نو دوی چې د ملکنډ په غر باندې راختل، نو دلته ورته درې ځای خلکو لارې نیولې وه. یو ځای په بټخېله کې موږ ورته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي، نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخېله راځي. او بل د کالدرې نه چې څوک راوخېږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخېله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد و، زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي، د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان، نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله. او موږ ته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلی وایو، دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي، نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرف راغله، او د دې خلکو او لکه محاصره وکړه اوسم دا غیغه قبرونه چې دین واغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جو لګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جو لګرام کې واده و او هغه د اوس ایم پی ای د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومه نانا به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جولګرام د لخر قیادت معصومه نانا کو او انګریزان سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیره ختل نو جنگ ته اغي ماده او وغي جنگ کو او په ملکن کې به هم ته ملکن د جیدادوم دغه خلکو دي نو ملکن ته هم دغه لخرو به عمل کولې بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړو چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غي یو میتر راغی او په جندل کې ډیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګې د ناغه د ګلګیت د لارې نه را روان شو دا زما د ترې اوسوې د بختروان عمر خیل نو هغه وی چې او لفکیرو لیکلی دی چې مونږ ته بل لار نه و معلومه نو د دې وجه نه مونږ د گلگیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وهلو د پاره عمر خان ته چرچل نیپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غی سره خطو کتابه تم کو او د عمر خان دا شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غ سره یې مذاکرات نه کول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګانو جوړ کړو خو انګریزانو بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تختید او دغه زوی عبدالمتین خانی گرفتار کو او بیر تیرا وست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځایي خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوي وه نو هغه کومې پریکړې یا معاهدی وي؟
جنگ چې ختم شو خالد خانانو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغې کې خلکو ته ماجب مقرر کړو، راداري چې په هغې کې د بټخیلي کې به درې زره روپۍ ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تاڼه کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھارہ زره به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران و ناغله به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنې پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواته به پړاوونه جوړ کړو، اته پړاوې جوړ کړو، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړو، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکوله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ ویر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی، بے بے ورسر لیکلی فیض گنجور بخش، نو دا دا ٹائٹل، او دا با پکال کی یو زل یو بڑا کانا کی دا اغیل با دا دیر نواب امرات لو، دا سواد باچا سے بمرات لو، دا ناوگے خانا و دا پشت خانا و دا بمرات لل، او ملکن کی اسم یو جماعت تے مہمان خان جماعت و توی دا غی سر کمرے وی پاگ کمرو کی بدا خلق دے رو یوش پدوش پہ بے اکڑا و جرگ حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل دی په وری روډ د پاسه او انګریز نه ساره، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ په مخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرض کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وک جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکوي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیزې موار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکوي یا بوله سزا ورکوي، او د ټلیفون تار یې هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراته دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد هندوستان ته راغلي، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړه وي په متحده هندستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندستان ته چې راتلل نو دی درې پالیسي چلولې دلته، یو ته به ډیوایډ اینڈ رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به توری پالیسي اغه دا کار کو، هلکه دا د منافقت غ حد دی، دې جرمنیانو خلاف دی، خو دا میسولینی او د هټلر او د دغه خلکو پالیسی وا ډیواید اینڈ رول، دغه پرنس کتاب چې دی کنه د میسولینی دی کده چا دی، په دې م پالیسی وا فارورډ پالیسی، بزاو ملکونه نسا لاقی قبضه کوا او په مخ کې ځا، بیا و کنټین پالیسی چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کرخه چې راخلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسی نه پس پیدا غیبا کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیو نو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګې م کولې خو جنگې م کولې.
Bye.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی دلتون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اوریدونکو د ملکن او د امبیلی د جنگ په حق لا تاسو ته معلومات ترکو په دغه برخه کې را سره شاباز محمد دی چې هغه هم د ملکن تانی سره تعلق لري. د ملکن یونیورسيټي نه ایم فیل او پی ایچ ڈی کړی دا په دغه حالات کتابونه لیکلي دي چې مشهور پکې د ملکن غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم کتاب لیکلی د ملکن فیل فورس هغه پښتو ژباړه کړې ده. هر کلی درته وایو شاباز صاحب کدا راته وایي چې د ملکن په جنگ یا پاسون کې سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی ملا هم ویلو لوی کردارو کړه د پاک له مراته معلومات راکړل.
خدای دا سرتور فقیر تپوستا سکړی د سرتور فقیر خپل نوم سادولہ خانو په ملا مستان سرتور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ ملا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو. د ریګا اوسیدونکو ریګا په بنیر کې او زیده د پلار نوم حمید الله او د معززي کور نه سره د ملیزه یوسفزه د شاخ سره نورزی ابازی سره سره تعلق د پوړکوالی کې یو خیت لیټو خدای له سره سمر گیا سې شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مک می هن د دوه حواله سره دالی کړی دي چې د ضرور د دشمنه په وجمانی هندستان ته تلو د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کاله تیر کړو په هغه زمانه کې. بیا چې دینو په اتل سوا پنځه نوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل سوا اوه نوي کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړ او عثمان خیلو کې د دې دورې وکړي خلک یې جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغه بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه. د پیرنګیانو سره جنگېدلې په پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو. او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ټریننګ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د خدان له وګت تاریخ ته خپل انډو بزو ده وي مچ دا د اتل سو ونوي دا جنگ چي دي نو دا هم دا ګریټ ګیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت معنی اصل کې جګړو دا غي په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیې په هندستان کې د غوي حکومت او دی مخکې کېدل. برتانیې روسیان الته کې رامنی کول او دا غي کوشش وکاو نو الته په قبقاز کې غوایمه جوړ کړی و او د اسلام په نوم باندې غوري غوایمه دا په کې خبره و او بل طرف ته غوي چې دینو دلته کې دا سرتور په قریا نور کسان د سي د غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا جدینو راوستل او دی دلته کې جګړه شروع کړه. دا هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دی. نو اصل کې دا د ګریټ ګیم سو خو زمون خلک چې کم عوام دا خو په دون لنجو مانی نه پویدل خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې مانی ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوو.
شاباز صاحب د ملکن یا د امبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوې او ویل شوې دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای.
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د دې یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو. امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ترازینو دغه د امبیلی کندو دی پاغه مانی راخی دی د پاتل سو درش پیتو کی دغه غزا شو او ډیره زیاته مشهور غزا و په دغه غزا کمان چی کړو د پښتنو نو اغا سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغفور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نوم مجاهدین راغلي وو د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو د ملکن د ټول سیمینار غونشي او خکافی نقصان پیرنگیانو تر سوال او دا غویا غا جرنیل پکیم خوک شو بیا دا غزین لاړو دا شان ډیر زیاتو تکلیفونه غوی تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم غوی ور کړیو دا فنکې سلو دی چې کم بنیر پیل پورس دا کتاب لیکلې ام بیل پیل پورس ګو بنیر پور پاره کې دا ټوله خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډېرې لارې نه وي د قلم د دغه د دوی لږ کمزورې دی خو بهر حال په هغه زمانه کې چې څونه شاعرانو نو مونږ ته چې څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغې غزا باندې لیکلې شوي دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نومونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پیدا کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسې شروع دی د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډیره کې خخ دی دلته کې نو هغه په فارسی یو مثنوی لیکلی وه په هغې کې هغه ټول د نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د چاربیتو کتاب مرتب کړو په هغې کې هم هغه چاربیتې شاملې دي همیش خلیل چې په دوه جلده کې کوم د پښتو اکیډمانه د هغه کتاب خور شوی ده پښتو زړې چاربیتې نوې چاربیتې په هغې کې هم دغه شته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي نو په هغې کې هم دغه چاربیتې شاملې دي چې ستاسو کتلی شئ
د میدان خلق پختان دی د دل نواب د میدان خلق پختان دی د دل نواب د دل نواب سر د وطن هزار وی قربانی گی غزا جوړی گی د دل نواب غزا جوړی گی برول ملی غزر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈ ملے گا گھر کی گی غزا جوڑی گی جوڑی گی جدیر نوابا غزا جو
غر کیږي غزا جوړي یا باندې ملګر غر کیږي غزا جوړي
بل جی دا ملکن دا دوانا غزاگانی چی شوی دی نا پا دے غزاگانو که اداغین ورست نوریم غزاگانی شتا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش کی شوی دا دا طولی پا اولسی شایرائی که محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دی پا پختو ادب که خصوصا پا اولسی شایرائی که دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکن دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپا دا چې په ملکن تور تیار شو او ارون تور زلوچی رڼا شینا دا ټپا د ډیر زیات مشهور دا بل لال چې په ملکنی تو پی چل کړو ترنګ والا پوری او شیندل ګولونا دا پکې شو او بل دا ټپا چې دا ډیر مشهور دا چې غبیننګی زور شو پیرنګیان چترال لذینا دا دویما مصره چی دا دا ټپی ټولی دا غیری دا شانتی دا اتل سوا او اٹار سو ستان میں چی کم دا دا غدا جگڑوا نو پدی کم چی دینو لنڈا کی ورطا دے رسر تور پا خیر دیو دین پی رنگی دا زان پا ویر دے دا مشهور چار بیت دا دا شانتی نور هم دیر زیادی چار بیتی او سندریشتا دی چی دا وقت پا وقت مانی شاعرانو ویلی دی او پا عوامی مجلسونو که دا خوری دی او خلقو با یاد والی پا دی اتل سوا پا دا یو جنگ چی دینو معصوم آبای چی دینو پا کی یو مشهور کردار تیر شوی دی دا دیری جولو گرام زمونگ دا دی ملکنی جنسای اغه پکې پورا کمان کړو جنگ کړو اغه هم پکې یاد شوی دا یاسین چاربیته چې وا دا یاسین چاربیته اکړی قتل د پیرنګو دا دا غچې دینو مشهور چاربیته ودا ډېر زیاته مشهور ده او نور هم ډېر زیاتی چاربیته او سندری پدی باندې شته ده دا چاربیته ډېر زیاته مشهور شوی و ده دغه اتل سوا او نوی را دی غزا پا باب لکم چه سرطور پا خیر کمان کرو دا کلکته نرا خطلی پیرنگیان دیو غزا جوڑی گی خزلمی پسی روان دیو دا کلکته نرا خطلی دی پیرنگ و خلکا ادبارو که پسر جوڑ کو جنگ هر یو غازی پی زان سیزی لکا پتنگ دا لنداکی بابا سر دیر حلکان دیو دا کلکته دا دیر زیادا مشهورا چار بیتا و دسی نور ډیر زیاتی چار بیت او سندری چې دینو په دې کې خوری دی په خلکو ته یادی دی سو خلکو نه هیر شوی خو کوشش پسی مونږ هم کو چې راټولې کو او سوم کړم نه مال خپل ایم پی ایل په دې مقاله کې د دې کافی حصہ راغونډ کړی دا ان شاء الله ولزی په خپل وخت باندې به چاپ کما
اوس د برتانی په خوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیسته ده کله د پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په هیڅ په دغه جنگ کې یا د اخباری رپورټر یا نمائنده په هیڅ دغلته موجود و د دې په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې وو او بیا په چوټه یې مانی وو د سیندرس د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړي وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکن ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړې د دې دا کم کتاب چې دی ملکن فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړم دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتل سوا او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یو خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نیخ پنیغه نو شریک شوی دې چې راوره سي دونو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ ډېر خلک به کمړو دا جنگ سر ته رسېدلې وو او بیا دا فوج چې دی نو په ممن فیلډ فورس ته جوړ شوی او هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسا ته بیا اوړېدو ځکه دا اور ټول لګېدلی وو د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دی بیا هلته کې د دوی سره شریک شو. بهرحال دا خو د هغوی اپروچ دی خو د چرچل خپله وینا دا ده چې یاره زه په دې جنگ کې شریک وم او بیا د یادگار په تور مانی د چکدرې په مقام مانی چې کوم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو سي په دې د پیکټي جوړ کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آئنده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه په کې یا جنگ یې دلو یا راغلی وو خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو.
Zama ke sabunira, zama ke sabunira. یم بغم دی دل برباد یم آدے باند دی خادم بغم دی دل برباد یم نکی پتا مینیا پتا باندی آباد یم تا کم کم سپا تکلم سپا تنا دی بیش میرا کم کم چپتو کلم چپتو ناجی بیش میرا سما خیف تبو نیرا تاہر یا و پیغلا جا پتا نسر تیرا سما خیف تبو نیرا سما خیف تبو نیرا
اور ادن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زائنو شخصیاتو او پیخو پہت لاتا سو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا ہم معلومات حاصل اولی شے نن مدتا دا ملکن پاسون گیا مزاحمت پہکلا چی پاکار اتر لسوا پنزنوی او اونوی کی زائی خلکو دا انگریز فوج خلاف کرو دا معلومات در کرل دا یو بل پروگرام سره با نور ملمنو سره پختونخوا تاریخی زائنو او پیخو پاکلا خبر کو خپل قربا خالد خان ته اجازت ورکه دا اللہ پامان
دا خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ په دې پروګرام کې تاسو ورل چې د ملکند سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړې او سمو دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نت ورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبا ګرځولې فریډم نت ورک خپل کلنی راپور پور د اپریل په دیرشمه جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د ځورونو سره مخ شوي دي بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغسې سیمه کې امنیت ته ژمن دي هم پر دې موضوع خالد انیاز راپور برابر کړی راځي چې په ګډه توګه شو
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نت ورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي اسلام آباد کې د شل پنجاب کې اتلس بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافی ضد مقدمه درج کړل شوې ده د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک مشال ریڈیو سرا خبر کی ویلی د رپورٹ شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پارا تر ټولو زیاته خطرناکا صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتی مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي نوموړی وای پاکستان کې ورځ تر بل د خبریالانو د پارا ستونزې سیوا کیږي دی وای دوی د تیرو اته کلونو نه هڅه کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي
د تیر میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالستانو شوه پکې دا غوښتنه بیا تکرار شو چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یولس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمهواري پوره کړې ده دغه شان کې ژورنالستان هم چې دي یا د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی میډیا ادارې ډېرې کمې میډیا ادارې داسې دي چې د هغوی سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکول په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنٹیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي
دا چې خیبر پختونخوا ولی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکا صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ علی وای د سیمه کې نا امنیدا دلتا وسلوالی ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي د لحاظ علی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي
چکل د ملال یوسف زئی واقعیا را الله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبر رسانه ادارې اف پی سره نو وی مسلسل له هغه متعلق خبرونه چلاول د خبرونو کې د هغه هر اړخ د هغه ملګری د هغه سکول د هغه د جون سره تړلي هر موضوعات کور کېدل نو طالبان هم په دغه دوران کې راغلل چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملال یوسف زئی لور کوي نو دا سیس بند کړي د یو صافي پیسې باندې د کورج خو مونږ بند نکړو خو کوم ستوري چې به زما د پیښور د کرېډټ لاین نه کېدلې هغه ستورین به زما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کورج مونږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان به ګیلو کړو مابت الپدی خو زه نه یم دا خو نور نور خلق دی چې کوي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی. رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نوري ادارې هم په میډیا فشار اچي. فرزانه علي په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینه بیورو چیف تا. د فرزانه علي په خبره موجوده وخت کې خبريالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجې د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له امله د صحافت اصلي شکل لادرکه شوی دی. نوموړي وایي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکولی شي.
زما خو خیال دی جرنلیزم خو آلموسټ ختم شوی دی. داسې عجیب انتها پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی. اصل سټوري څه دی؟ اصل سټوري مسلې دي. اصل سټوري بارډر ایشوز دي. افغانستان زده زمونږ بارډر وګوره هغه باره کې افغان باره کې افغان باشندو باره کې ٹیرریزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیرریزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز رازی آگا ٹی وی چلے نا التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق چدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سی کہ مڑا پری کما سٹوریز پوا جناستا سو جن خطرے کے آگا ما کوا.
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبريالان وژل شوی دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی. قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبريال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنۍ او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبريالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او همدغه وجدا چې ګڼ شمیر خبريالان وژل شوی دي. اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجی خبريالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا شي د قبایلی ضلعو خبريالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی.
خبريالان په دې نه پوهیږي چې په کومه طریقه سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیلا مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبريالان په قبایلی سیمو کې چې شمېرې د شپږ سونه وخت تر تلسو یا شلو پورې دي هغه ووجل شول. دا یو نور وجوهاتو ترڅنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دی هغه د سکل کمې هم دلته دی اوس هم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه به روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته. که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره څه نظام یا سیستم نشته دی.
انیلا شاهین په پېښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبریالي کوي. دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده. زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنه ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی.
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزې لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد تمر واچولې دا غوي کار کړی مخکې نه خښوي دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوي دي. خو بل طرف ته کومه دا وګورو نو ما دا خبره دا سړو ته سکیورټی نشته نو خزه ته کم ځای ورکړی کیږي.
د رپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2023 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. راپور کې ویل شوی دی کال 2023 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی. دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
میدا میدا سکم میدا میدا میدا